وخت مو بخیر د خبرونه دی مطلب اوریدل ته تاسو ښه راغلاست خو په پایل کې هم خبرونه لرو د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک ته جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د طالبان حکومت د ټول ګټو وزارت سرپرست ماماتی ساتسانی له دوه شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکو 6.1 کیلومتر سړک هوکړې کړي. یاد وزارت دا خبره په خبره کړې خبرپاڼه کې کړې ده. دا سړک له 500,000 زیاتو افغانیو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګي درې له امریکا لا پیل او د الوزیو دوغاباد شولک او بابوس سیمو تیریږي او د لوګر ولایت مرکز پلالم پلسره نخلول کیږي. دغه سړک د جوړېدو چارې په شپږ میاشتو کې به بشپړ شي. د نړۍ د اسماعیلیه او مذهبي مشر کریم آغا خان مصر کې خورته وسپارل شو. محمد کریم الحسینی سلورم آغا خان او د نړۍ اسماعیلیه شویګانو نه حاصل وختم امام د مصر په اسوهان ښار کې خورته وسپارل شو. دغه د خورته سپارلو مراسم کې پنځم آغا خان او د اسماعیلیه او پنځم امام شاهزاده رحیم آغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلیه او ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلور آغا خان شاهزاده کریم تبوت په یوه کښتۍ کې په تشریف پاتې بڼه دغه ځنګړي ځای ته ولیږدل شو چیرې چې د نور سلام ویله او د ریما خان قبر دی. د اسوهان پولیسو دغو مراسمو کې ګډونوالو ته د تحصیلاتو زمینه برابره کړې وه. د آغا خان مړی د نیل په نوم غونډۍ کې جوړ شوي قبر کې خاورو ته وسپارل شو. د غزي اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د ټرمپ د طرحې په غبرګون کې د عربي ودونو سرمشریزه جوړیږي. مصر اعلان کړی چې د غزي د اوسیدونکو د ځای پر ځای کولو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د طرحې په غبرګون کې د عربي ودونو مشرانو بیړنۍ ناسبه جوړه شي. دغه هیواد نن اعلان کړی چې دوی به د فبروري په 20مه د دې ناستې قربتوب وکړي. مصر ویلي چې په دې ناسته کې به د غزې تړنګ کې د فلسطینیانو د استوګنې اړوندو د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وړاندیز وروسته د نوي او ګواښونکو بدلونونو په اړه خبرې تیرې وشي. د ټرمپ دا وړاندیز چې تېره اونۍ د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د لیدو پر مهال په سپینه ماڼۍ کې کړی د واشنگټن اسلامیت عربي هیوادونو نړۍ لکه د مصر، اردن او سعودي عربستان غوسې راپاره ولیدي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې په عربي هیوادونو کې د فلسطین د حکومت په ګډون چې د ربلولو غوښتنې کېدي د ترسو د فلسطین د نوي او خطرناکو بدلونونو په اړه پکې خبرې اترې وشي. د لوړې کچې بحثونو وروسته د دې ناستې قربتوب پر غاړه اخیستې دی. د لیبیا په سویل ختیس کې د نږدې 50 کډوالو د مړیو دوه ډله ایز قبرونه موندل شوي دي. د لیبیا چارواکو د دقیقات په سویل ختیس دښته کې د نږدې 50 جسدونو ډله ایز دوه قبرونه موندل دي. د چارواکو په خبره دغه کډوالو غوښتل چې دغه کړکیچنې واد او شمالي افریقا لاري اروپا ته ځنونه ورسوي. د لیبیا د امنیت ادارې په بیان کې اعلان کړی چې د 19 جسدونو لمړني ډله ایز قبر د جمعې په ورځ د کوفرا خار په سویل ختیس کې پیوه خبر کې موندل شوې دي او ځته کړی ده چې چارواکو د مړي د اجسادو معایناتو لپاره وړي دي. په کوفرا کې د امنیتي ادارې د مشر محمد الفضل په خبره د انسانانو د قاچاق پر یو مرکز بریت روسه په کوفرا کې د اقل د دیش مړو یو بل ډلیز خبر هم موندلې ده. نوموړي ځته کړی چې ژوندۍ پاتې شوی کسان ورته ویلي چې په دې قبر کې کابو او یا کسان ښخ شوي دي. چارواکي لم په سیمه کې پلټنه په حال کې دي. د خیریه العابرین موسسې چې د لیبیا په سویل ختیځ کډوالو سره مرسته کوي ویلي چې ظاهراً ځینې دغه کسان له خخېدو مخکې په ډزو ویشتل شول او وشل شوي دي. په لیبیا کې د کډوالو ډلیز قبرونه موندلو غیر معمولي خبره نه ده. تېر کال هم چارواکو د دقیقات پر پلازمینې ترابلس ویل ته 350 کیلومتر کې په شریف سیمه کې لږ تر لږه 15 جسدونه له خاورو راویستي دي. بیا دغه کډوالو د تېرو دوو لره ده چې هڅه کوي د افریقا او منځني ختیځ له لارې تر اروپا ځنونه ورسوي. دا ودونې ده چې د 2012 کال د ناټو په ملاتړ د پاسونکو له لوري د معمار القذافي د راپرځولو منځ وړلو وروسته د غیبات له ګډوډوي سره مخ شو. وروسته خبرم ده چې د افغانستان د فوتسال لوبډله برازیل سره په سلور اخیزو سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون اعلان کړی چې د واټ فوتسال لوبډله به په دې سلور اخیزو سیالیو کې ګډون وکړي او په لومړي ځل به د نړیوالو لوبډلې برازیل پر وړاندې ولوبېږي. دا سیالۍ به د هوت میاشتې له 13 تر 19 نیټې په برازیل کې ترسره شي. په دې سیالیو کې د افغانستان او برازیل د ټیمونو ترڅنګ به د ایران او ګرینلاند لوبډلې هم برخه ولري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. افغانستان کې په خورځو کې د ماشومان وخت کېدل د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په افغانستان کې د دجډلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. او نورستان کې خلک د معیاري روغتیا مرکزونو د جوړېدو غوښتنه لري.
معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، بستر سیستم منظم شي، زمونږ د صحت برخې کومې ستونزې چې مشکلات چې دي دلته داخل کې حل شي.
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دا سال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومان او وجهي صندوق یونیسف وایي چې په تیرې و میاشت کې په خورځواکۍ 213 اخته ماشومان رغولي. خو د افغانستان په ختیځ کې ځینې میرمنې وایي چې د اقتصادي ناګونو له امله ماشومان په سوی تغذیه اخته شوي. دغه میندې وایي د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي کلینیکونو او قابلګانو ته په اسانه لاسرسی نه لري چې آن د ماشومانو د ځای کېدو له امله ګرځېدلې دي. نور حال د فیروزي زی پر راپور کې
په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې و میاشت کې په خورځواکۍ اخته د سلګونو ماشومانو د رغولو او زیږون خبره کړې. د دغه هیواد په ختیځ کې یو شمېر میندې وایي ماشومان په خورځواکۍ اخته او په اسانه روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. د ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ د چهلګزیو سیمې یو اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور راهبې ازادي راډیو ته وویل چې د سختو اقتصادي ننګونو له امله یې دوه زامن په شدید خورځواکۍ اخته تسبیتی
خارزه کله دی د تاریخ خلک پخته خدا خپل ماشومان په کور کې شته یو دی کلن دی او بل دوه کلن دی
بس نه روچا خبره چې د واري خبري و ډیر غریب وطن دی وی خبر خواري په کې جن ډاکټران شته نه خشته نه بس ډیر زیات غریب و وسم نشته چې دارو خپل اینګ درې څلور مریستګان دی او شي ته دارو مونږ خواړه ماشومان د چا خبره کیږي به تمړ کیږي چې د دارو د هغو میکروبونو هم دی د ټیسټونو
راهبه وایي تر دې وړاندې د خزینه قابلګانو او روغتیایي مرکزونو ته د نه لاسرسي له امله دوه ماشومان هم ځای سوي دي. خو دا یوازې راهبه نه بلکې د دغې ولسوالۍ د یو بل کلي اوسیدونکي ګلمینه هم له ورته ستونزو شکایت کوي. ګلمینه چې د څلورو کوچنیو ماشومانو مور ده ازادي راډیو ته وویل چې د زیږون او امیندوارۍ پر مهال یې په اسانه ډاکټر روغتون او درملو ته لاسرسی نه وي چې دا او ماشومان یې له ګڼو ستونزو سره مخ سوي دي.
ډیر مشکلات لرو ډیر هم د سی بي امیدوارۍ وخت کې مړیم شي ولا بس هسپتال لري بس ګاډي ماري بیا را پیدا کو ډیر خوار غریب شته دي چا سره پیسې چا سره نه بس مونږه دا وخت نه چې مونږه لګي ډاکټران زیات کیو
دا میرمنې داسې وخت خپل ماشومانو د خورځواکۍ او روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي خبره کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف په افغانستان کې په تیرې و میاشت کې په خورځواکۍ د 213 تنو ماشومانو د درملنې خبره کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاجدین اویوالی د شنبې په ورځ په خپل اکسپانه لیکلی چې یونیسف په 13 جنوري میاشت کې په خورځواکۍ د دغه شمېر ماشومانو درملنه کړې ده. یونیسف دغه راز د یکشنبې په ورځ د فبروري په 9 هم په خپل اکسپانه لیکلی چې یوازې په بادغیس ولایت کې هر میاشت 400 ماشومان زیږیږي. دغه ادارې زیاته کړې چې دوی په یاد ولایت کې د قابلګانو او نرسانو ملاتړ کوي تر څو نویو زیږیدلو ماشومانو او میندو ته یې پاملرنه وکړي. خو د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا هم د جنوري په توستما په خپل یو راپور کې اندېښنه خوده و او ویلي و چې له 15 کلونو کم عمر خورځواکو ماشومان شمیر به په روان 2025 میلادي کال کې 3.5 اشاریه 15 میلیونو تلوار سی. د ادارې ویلی چې لتیرو 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې د خورزواک ماشومانو شمیر 3 میلیونه و. د ملګرو ملتونو د ادارې په خورزواکۍ داخته ماشومانو د درملنې لپاره د نړیوالو بشري مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. دا اندېښنې وروسته له هغې مطرح کېږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره اکثره بهرنۍ مرستې بندې شوې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو امنیه شورا په افغانستان کې د ډیجیټلې د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي. امنیه شورا ویلي چې دا ناسته نن دوشنبه د فبروري 10 جوړیږي. تمه ده چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو سرمنشي راپور وړاندې کړي. نور جزئیات د کرام له کرام په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا سبا دوشنبه د فبروري 10 په افغانستان کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه کوي. په دې اړه د امنیت شورا په اعلامیه کې چې پرون خبره کړې ویلي، په دې ځانګړې غونډه کې به د افغانستان په ګډون په سیمه کې د اسلامي دولت خراسان څانګې یا داعش ډلې د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستی راپور وړاندې او بحثونه به پرې وشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي راپور چې د 13 جنوري میاشتې په 1 خپور شوی، په کې راغلي چې داعش یا اسلامي دولت ډله د افغانستان دننه او ورخوا سیمو کې لوی ترهګریز ګواښ دی. امنیت شورا ویلي چې د غونډې ته به د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ولادیمیر ورنکوب او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د کمیټې اجرایوي مشره نتالیا ګهرمن په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه چې لا پر خپل ځای پاتې دي د غونډې ګډونوالو ته معلومات ورکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په داسې حال کې په افغانستان او سیمه کې د داعش د ګواښونو په اړه ځانګړې غونډه جوړوي چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې په وار وار د دغې ډلې په وړاندې د مبارزې ادعا کړې او ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې ځپلې ده. خو د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر شنون کې وایي داعش لا هم د افغانستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونه ګواښي. د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په وړاندې مبارزه هغه مهال ممکنه ده چې په افغانستان کې یو قانوني او د خلکو له لوري حکومت رامنځته شي.
د داعش تهدید په افغانستان کې او هم په سیمه کې او هم د دنیا په نورو ملکونو کې موجود دی، ځکه چې یو کس، دوه کسه یا 15 کسه په یو ځای کې یو تصمیم نیسي او کولی شي چې یو تخریبي عمل وکړي. نو دې لپاره هغه کلکټیو ریسپانس یا مجموعي مقابله دا مهمه ده. هغه په هغه صورت کې کیږي چې په یو هیواد کې مشروع قانونمند او ولسواک حکومت وي، هلته خلک د خپل حکومتونه خوشحاله وي، ولس د حکومت سره همکاري وکړي.
د امنیتي چارو پوه محمد اساق اتمر بیا د داعش په وړاندې د ګډو هڅو وړاندیز کوي. وایي امنیت شورا دی اول هغه هیوادونه چې د ده په خبره داعش روزي او امکانات ورته برابروي په نخښ کړي.
تر څو پورې چې د امنیت شورا په دغه برخه کې د هغه هیوادونو چې کوم د داعش ډلو ته دوی روزنه، تجهیزات او امکانات برابروي او دوی افغانستان ته رالیږي لاس په ډاګه نه کي. زه فکر کوم که داعش داسې په اسانۍ موږ په سیمه کې او همدغسې په منځني آسیا او په منځني ختیځ کې نابود کړو. جمعي هڅې او تلاش ته ضرورت لري چې یو متحد دریځ ونیسي، همکاري ونکړي، د دې ډلې د منځه وړلو ګواښ به رفع نشي.
طالبانو ادعا کړې چې د داعش روزنیز مرکزونه له افغانستانه بهر د پاکستان په یو شمیر سیمو کې موجود دي، خو دا ادعا د پاکستان حکومت رد کړې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ بریدونه د داعش اسلامي دولت ډلې لخوا ترسره شوي چې پکې د طالبانو ځینې جګپوړي چارواکي هم په نښه شوي. د تیر 2024 د ډسمبر په 11 په کابل کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د مرګونی ځانمرګي برید مسؤلیت داعش ډلې واخیست. هغه چې د داعش د ځپلو او په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت په برخه کې د طالبانو ادعا تر پوښتنې لاندې راوسته.
د افغانستان د بیلابیل سیمو یو شمېر اوسیدونکو وایي کله چې د ډالرو نرخ د افغانۍ پر وړاندې لوړ شي د لومړنیو توکو بیې هم سمدستي لوړېږي، خو چې ډالر بیرته راټیټ شي د دغو خوراکي توکو بیې ورسره نه راټیټېږي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت د خوراکي توکو د بیو د کنټرول غوښتنه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصاد پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ له لوړېدو سره سم له اړتیا څخه ډېر توکي وانخلي چې د ډېری تقاضا له امله بازار ته د توکو پر وړاندې کولو ستونزه رامنځته نه شي. بشپړ حال د سپوږمۍ پر پور کې
مردم بسیار ترسیده شده که نرخوا بیشتر از این بلند نره.
سمی اولاد طالبانو دی حکومت دی خاروالی کار که اون که دی وایی دی خوراکی توکو دی بیو دلوڑی دو لامه لاندخ منده نموری دی اکشن بی پور از آزادی راژیو تا وویل
یک هفته پیش یوه اونه وړاندې چې د ډالر او نرخ لوړ شو د خوراکي توکو نرخونه هم پورته شول، خو کله چې ډالر بیرته ټیټ شول د بازار د خوراکي توکو په بیو کې هیڅ بدلون رانغی. هغه نرخونه چې یوه اونه وړاندې وو اوس هم هماغه سیدي. خلک ډیر بیریدلي او خوراکي توکي ډیر اخلي تر څو نرخونه لا سي ډیر لوړ نشي. موږ ته د تیرې میاشتې معاش لا نه دی راکړل شوی، که راکړل شوی وای یو څه به مو اخیستي وو او ذخیره کړي وای تر څو له قیمتۍ او قحطۍ سره مخ نه شو.
د پروان ولایت اوسیدونکو قیام هم ورته اندېښنه لري. غازه دی رادیو ته وویل
نه اوړه اخیستای شو، نه وریجې او نه غوړي. دولت بازارونه کنټرولولی نه شي. په لسو دقیقو کې نرخونه پورته کیږي. چې پوښتنه وکړي دوکاندار وایي چې د ډالرو نرخ لوړ شوی دی. اسلامي امارت باید د خلکو غږ واوري او یوه حل لار ورته پیدا کړي.
په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي پوهان له خلکو غواړي چې د ډالرو د نرخ د لوړوالي سره سم د احتکار په موخه بازار ته راډل نه شي، ځکه دا چاره د بیو د لوړوالي لامل کیږي. د دوی له ډلې د البیرونی پوهنتون پخوانی استاد ندیم انوري ازادي راډیو ته وویل
د خوراکي توکو د بیو لوړوالی د بهرنیو اسعارو د ارزښت له زیاتوالي سره د دې نښه ده چې اوسنی حکومت د آزاد بازار د کنټرول توان نه لري. موږ د ډالرو د نرخ د لوړېدو او د خوراکي توکو د بیو زیاتوالی ګورو چې په تېرو ورځو کې ډېرې ستونزې راپیدا کړې دي. که دا کار سوداګر د خپل ګټې لپاره کوي او که عام خلک د قحطۍ او ګرانۍ له ویرې، نو بیا هم دا یوه جدي ستونزه ده.
خو د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
د دې لپاره مشخص کمیسیون په ښاروالۍ کې ناست دی. وزارت تجارت او امارت اسلامي نرخونه ورکوي او دا چې څوک یې ذخیره کوي دا په هیڅ صورت سره دروغ ده. څوک احتکار نشي کولی او په سرایونو کې په دوکانونو کې مال په ښکاره شکل باندې پروت دی، احتکار مثلا نشته. اما کله کله په نورې ځایونو کې واقعا چې نرخونه چې جګ شي بیا بېرته نه راښکته کیږي. اصولا باید دغه خلک نرخ بیرته راښکته کړي چې څنګه د ډالر نرخ راښکته شي.
د کابل په شهزاده سرای کې صرافان وایي چې د یکشنبې په ورځ د دلوې په 21مه د یو امریکایي ډالر نرخ 3 افغانیو ته راښکته شوی و. حال دا چې د تیرې اونۍ په جریان کې 6 افغانیو ته رسېدلی و او له دې وړاندې 3 افغانیو ته لوړ شوی و. خو د کابل د منډوي دوکانداران وایي چې د خوراکي توکو به یې نه دي جوړې شوي. د دوی په وینا یکشنبه د دلوې 21مه یوه بورۍ 50 کیلویي قزاقي وړه په 1380 افغانۍ، یوه بورۍ 24 کیلویي اله وریجې په 2300 افغانۍ، د غوړیو یو 6 لیتره دبی په 1270 افغانۍ او یو من بوره په 300 افغانۍ خرڅېده. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت د ثبات لپاره هره اونۍ لسګونه میلیونه ډالر لیلاموي، خو یو شمېر اقتصاد پوهان وایي چې دا یوه لنډ مهالې حل لاره ده. دوی د ډالرو د نرخ لوړوالی د امریکا د مرستو د بندېدو له موضوع سره تړلې بولي. امریکا چې په تېرو 3 کلونو کې هر اونۍ 40 میلیونه ډالر د بشري مرستو په نوم افغانستان ته لیږل، د نړیوال بانک د راپور له مخې دا مرستې د افغانۍ د ثبات لپاره ډېرې مهمې وې. یادونه ده چې په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو فرمان کې د نوي ورځو لپاره د خپلو ټولو بهرنیو مرستو ځنډولو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربان له پیل راهیسې له 2016 څخه زیات مرستندویه لارې غزې ته داخلې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ویلي چې په غزه کې د قحطۍ څخه تر ډېره حده مخنیوی شوی دی، خو هغه خبرداری ورکړی چې قربان مات شي نو د قحطۍ وخت بیرته زیاتېدای شي. په دې اړه نور جزئیات له فیروزي عزیزي څخه.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر د یک شنبه په ورځ وویل چې په غزه کې د قحطۍ مخه نیول شوی او د اوربن په ترڅ کې سیمې ته مرستې زیاتې شوي دي، خو هغه خبرداری ورکړی که اوربن مات سي نو د قحطۍ تهدید به زر بیرته راسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ټام فلیچر غزې ته له دوه ورځني سفر وروسته له اسوشیټډ پریس سره خبرو کې ویلي چې د جنوري په 19مه د اوربن له پیل راهیسي هر ورځ په سلګونو لارۍ بشري مرستې رسوي. فلیچر زیاته کړې، زه فکر کوم د قحطۍ ګواښ پر لویه کچه لمنځه تللی، د لوږې کچه تر هغه راټیټه شوې چې تر اوربند مخکې وه. هغه دا خبرې په داسې حال کې وکړې چې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې آیا اوربند به وغځول سي که نه، او ټاکل شوې چې د خبرو اترو دوهم پړاو پیل سي. د شپږو اونیو لومړی پړاو خبرو نیمایي پای ته رسېدلی دی. د تړون د یوې برخې په توګه اسرائیل ویلي چې دوی به هر ورځ شپږ سوه مرستندویه لاریو ته غزې ته د ننوتلو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې د اوربند له نافذېدو راهیسې د مرستو تر 2600 زیاتې لارۍ غزې ته داخلي شوي دي. فلیچر له حماس او اسرائیلو غوښتنه کړې چې په چټکۍ سره دی د سیمې کنټرول بیا ټینګ کړي، او دواړه باید هغه تړون ته غاړه کېږدي چې د ده په خبره ډیری زوندونه یې ژغورلي دي. د راپورونو له مخې په نړیواله کچه هر ورځ په هرو 10,000 کسانو کې دوه یا درې کسان له قحطۍ مړه کېږي. تر اوسني اوربند څو میاشتې مخکې د خوړو خوندیتوب څارونکو د ملګرو ملتونو چارواکو او نورو د ویجاړې شوې غزې په ځینو برخو کې د احتمالي قحطۍ خبرداری ورکړی و، خو سلګونه زره فلسطینیان توانېدلي چې تر اوربند لاندې د غزې شمال ته ستانه سي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د نورستان ولایت کم دیش ولسوالۍ کې د 10 میلیون افغانۍ په ارزښت د روغتیایي مرکز ته ودانۍ جوړیږي. په یاده ودانۍ کې به د OPD یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار د ستوني غواږ پوزې څانګو خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې د ناروغانو لپاره شل بستره او نور اسانتیاوې هم چمتو شي. اوسمهال د یوې مناسبې ودانۍ نشتوالي په وجه صحي کارکوونکي او ناروغان ګڼو ستون سره مخ دي. نور تفصیل په راپور کې.
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست طالب مسؤلین وایي په ختیځه ولسوالۍ کامدیش کې د DH یا د ولسوالۍ په کچه روغتون لپاره د نوې ودانۍ جوړولو بنسټ ډبره کېښوده. د یاد ریاست له رسنیز دفتر څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي چې دغه ودانۍ ته 10 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوي دي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې ودانۍ کې به د OPD یا د معایناتو عملیاتو لابراتوار د ستوني غوږ پوزې څانګو خونې او انتظار ځای هم ورغول شي. د مسؤلینو په وینا په یاد روغتون کې به د ناروغان لپاره شل بستره او نورې اسانتیاوې هم چمتو شي. د سیمې اوسیدونکي وایي پخوا د کمو باغ کې یو مجهز روغتون شتون درلوده، په تیرو جګړو کې وسوځېده او له هغه وروسته دغه روغتیایي مرکز خپله ځانګړې ودانۍ نه درلوده، چې له امله یې ولسونه او صحي کارکوونکي ستونزو سره مخ وو. د کامدیش اوسیدونکي محمد اسماعیل زمانی ازادي راډیو ته وویل
دلته DH کلینیکو ډیر ښه په سیستم معیاري جوړ شوی او ښه ډیر منظم سامان او حتی سرجري کېدله، نو هغه کلینیک بیا وسوځېدو. بیا هغې نه وروسته ډیر زیات خلک صحت برخه کې ستونزو سره مخامخ وو. خوشبختانه اوس د DH د تعمیر د تاسیس ډبره کېښودل شوه، معیاري روغتون جوړ شي، سامانات راوړل شي، بستر سیستم منظمي، زمونږ دغه د صحت برخې کومې ستونزې چې مشکلات
خاغل زمانی وای د ټول نورستان او په ځانګړي ډول د کامدیش سرکونه کندو کپر او خراب دي، او همدا لامل دی چې خپل ناروغان په وخت روغتون او ډاکټر ته په اسانۍ نشي رسولی.
نو دلته لارم خرابې دي او بل خاریاتو څخه دغه سیمه لري ده، که عاجل مریض شي هغه بیا لویو ښارونو ته نه رسیږي، لاره کې ضایع کیږي. موږ خپله ډیر خوشحاله یو، خدای دې وکړي چې دا منظم او معیاري سر ته ورسیږي، جوړ شي، تر څو زموږ د خلکو دغه صحت برخې کومې ستونزې مشکلات چې دي داخل پهمدې ولسوالۍ کې حل شي.
د سیمې او بل اوسیدونکي محمد رحیم هم ازادي راډیو ته وویل د اساسي روغتون د نشتون په وجه ګڼ کړاوونه ګالي. په ویناي اوس چې ورته وداني جوړيږي په دې هله دي چې ورسره به دغه مشکلات هوار شي.
زمونږ ولسمه په دغه کلینیک به بیا باندې سره ډیر خوختي راځي دي او د دې لپاره چې ډیر مشکلات به دې سره حل شي او د دې لپاره باید صحت کې پوره ونډه برخه واخلي.
د نورستان په ختیز کامدیش کې په داسې حال کې د ولسوالۍ په کچا روختون ته د نوې ودانۍ جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت ډېرې کلینیکونه روغتي مرکزونه او مرکزی روختونی ودانۍ نه لري او لامل یې روغتي کارکونکي او ناروغان ستونزې ګالي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
د غور ولایت ځینې سودونکو د افغانستان د کرکټ بورډ له دې اقدامه چې چمپیونز ټرافي سیالیو ته د کرکټ د ملي لوبډلې په کمیسیونو د غور د جامڅلي یا منار جام نخې جوړ کړي هرکلی کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د کرکټ بورډ دغه اقدام د افغانستان له تاریخ او فرهنګ سره لیوالتیا ښیي او په دې سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه تاریخي څلي بیا رغونې ته هم واړوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د غور ولایت کې د طالبان حکومت سیمه ییزو چارواکو د ورختونو مله د دغه منار جام د بشپړ تخریبیدو په خبرداري سره د ملګرو ملتونو له خوانیزو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو غوښتل چې منار جام له ویجاړېدو وژغوري. تفصیل پر راپور کې
په داسې حال کې چې د جام څلی یا منار جام د نړیدو د خطر په اړه اندېښنې موجود دي، د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ اقدام چې د لوبډلې په کمیسیونو د دې تاریخي څلی نښې جوړې کړي د یو شمیر افغانانو له هرکلی سره مخ شوې دي. د غور ولایت ځینې اوسیدونکو وایي د کرکټ بورډ په دې اقدام سره به د نړیوالو تاریخي او فرهنګي بنسټونو پام د دغه جام بیا رغونې ته واوړي. د غور ولایت دوه اوسیدونکو عبدالرحمن او شرف الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مینار جام یوازې زموږ د غوریانو نه بلکې د ټولو افغانانو لپاره مهم دی او په کار ده چې د دې په ساتنه پالنه او د دې مینار په مرحمت کې باید ټول افغانان ونډه واخلي او پاله ونډه واخلي. موږ د کرکټ بورډ ته د نیک اقدام څخه هرکلی کوو.
نو دا یو ډیر ښه اقدام دی. مینار جام او نور تاریخي سیمې دا د افغانستان لپاره یو ډیر لوی تاریخي ارزښت لري. د دې مرمت او بیا جوړونه دا کولای شي چې د ګرځندوی صنعت کې مهم رول ولوبوي او هغه کسان چې هغوی ګرځندویان دي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغانستان ته را مات کړي. زموږ د حکومت څخه او د فرهنګي ادارو څخه دا غوښتنه ده چې نه تنها د غور ولایت مینار جام بلکې د افغانستان په ګوټ ګوټ او په نورو ولایتونو کې دا تاریخي سیمې له سره ورغوي.
د افغانستان کرکټ بورډ د روان 2015 کال د جنوري میاشتې په وروستیو کې اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي سیالیو لپاره د کرکټ ملي لوبډلې نویو جامو کې د غور ولایت د جام څلی نخي ډیزاین شوې دي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات د کرکټ د ملي لوبډلو په جامو کې د مینار جام د نخو د ډیزاین د موخو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د نن زمونږ ډېری موخې دي چې یو موخه دا ده چې موږ د افغانستان لرغونتیا او تاریخ نړیوالو ته وښیو. دغه راز د افغانستان ښکلا وي که تاسو له دې وړاندې متوجه شوي یاست موږ په ځینو جامونو کې د سیالیو پر مهال د افغانستان رخام ډبره استفاده کړې، لاجورد مو استفاده کړې، د کونړ لرګي مو استفاده کړې. نو په ټوله کې داسې کړنو نه زمونږ موخه همدا ده چې د افغانستان تاریخ، ښکلا، تولیدات دا نړیوالو ته وښیو.
جام څلی د افغانستان له لرغونو آثارو یو مهم هغه دی چې شاوخوا 300 کاله مخکې د سلطان غیاث الدین غوري د واکمنۍ پر مهال د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ شمال ویدیس په 12 کیلومتر کې د خوخته او خاورو نه د 15 متر په لوړوالي جوړ شوی او په 2002 زیږدیز کال کې یونسکو په خپل فرهنګي میراثونو کې ثبت کړی دی. دغه تاریخي څلی چې د هریرود سیند دی له څنګه تیریږي د ورختونو لامله د ورانېدو له خطر سره مخ دی. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلینو د دغه تاریخي چلی د بشپړ تخریبېدو په خبرداري سره د ملګرو ملتونو له خوانی زلمی او فرهنګي سازمان یونسکو وغوښتل چې جامع منار له ویجاړېدو وژغوري. د فرهنګي چارو پوه او لیکوال عبدالغفور لیوال وایي تاریخي ابدا د یو هیواد او ټولنې ارزښتمنه شتمني ده او په کار ده چې په دې برخه کې ځانګړې پاملرنه وشي.
د جام تاریخي منار شاید د بامیانو تر مجسمو وروسته مهم میراث وي. لږ تر لږه 800 کاله عمر دغه منار د افغانستان فرهنګي نښه هم ګڼلی شو. د کرکټ د ستورو پر کالیو باندې د دغه منار د عکس خپرېدل ګڼ اهمیتونه او ارزښتونه لرلی شي.
د یادونې ده چې د پاکستان په کوربتوب چمپیونز ټرافی سیالۍ د روانې فبروري میاشتې په 19 پیلېږي او افغانستان هم پکې ګډون کوي. هیره د نوي چې د نورو هیوادونو د کرکټ لوبډلو هم ډیر ځله د خپل تاریخ، فرهنګ او دودونو د خودلو دغه شان نورو اړینو پیغامونو د رسولو لپاره ورته کړنې کړې دي.
د ازادۍ اوریدونکو خبرونه درته هم لر خوښ خبرونه. د طالبان حکومت له دوه خصوصي شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکي سړک د جوړولو تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت سرپرست محمد عیسی سانی له یادو دوه شرکتونو سره د میدان وردګو لوګر ولایتونو د نخلوونکو شپږ شریو دیش کیلومتره سړک هوکړه کړې. یاد وزارت د خبره په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې کړې ده. دا سړک له نیم میلیونو زیاتو افغانیو په لګښت جوړیږي. دا سړک د تنګي درې له امریکا لپل او د الوزویو دوغاباد شولک او بابو سیمو تیریږي او د لوګر ولایت له مرکز پلالم پل سره نخلول کیږي. دغه سړک د جوړېدو چارې به شپاړس میاشتو کې بشپړې شي. د نړۍ د اسماعیلي او مذهبي مشر کریم آغا خان مصر کې خاورو ته وسپارل شو. محمد کریم الحسینی څلورم آغا خان او د نړۍ اسماعیلي شویګانو نه هم نه سلويختم امام د مصر په اسوهان ښار کې خاورو ته وسپارل شو. دغه د خاورو وسپارلو مراسم کې پنځم آغا خان او د اسماعیلي او پنځم امام شاهزاده ریم آغا خان د کورنۍ غړي او د اسماعیلي ټولنې یو شمېر مشرانو ګډون کړی و. د سلورم آغا خان شهزاده کریم تابوت په یوه کښتۍ کې په تشریفاتي بڼه د ځانګړي ځای ته ولېږدول شو چیرې چې د نور السلام ویلا او د دریما خان آغا خان قبر دی. د اسوان پولیسو دغه مراسمو کې ګډونوالو ته د تحصیلاتو زمینه برابر کړې ده. دغه خان مړی د نیل په نوم غونډۍ کې جوړ شوی قبر کې خاورو ته وسپارل شو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی. په دې ونی کې ګان شمیر اوریدونکو په افغانستان کې د ډالرو د بای پر لوړیدو او د توکو پر بایو یې د اغیزو په اړه پیغامونه راته پریخي. تاسو خبر یې چې وروسته تر دې چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ له یو شمېر هیوادونو سره خپل مرستې د درېو میاشتو په مخه وزندول، نو په افغانستان کې ورسره سم د افغانیو ارزښت راکم شو. د چاري په مستقیم ډول د یو شمېر اړینو خوراکي او غیر خوراکي توکو پر بایو اغیزې وکړي. په دې اړه تاسو پیغامونه راخستل شوی. دغه راز تاسو به خبر یې چې پاکستان زرګونه افغان محصلانو ته سکالرشپونه یا بورسی ورکړی دي او دغه بورسی یو مسول وای چې زبان د درس فیصد وند پکې افغان جنو ته ځانګړې شوی. په دې اړه درته مرکه هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکه شوای ځانو د پروګرام لنډه برخه هم لري یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونه کو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باید تجاران او دغه کوم چې خکته تجارانو نه دي، دکانداران دي، دوی باید د انصاف څخه کار واخلي. ځکه چې یو اونۍ کېږي چې ډالر داسې یا یو څو ورځې کېږي چې ډالر خکته پورته کېږي، اته یا دغې نه هم خکته شوی دی، اوس هم ریټونه ماغسې دي. خو دې وخت کې تجاران یوه بله دوکه کوي. هغه دا ده چې کله دوی ته وویل شي چې اوس خو ډالر ښکته شوی دی، تاسو ولې سوداګانې داسې ګرانې خرڅوئ؟ نو بیا دی وایي چې مونږ دا سودا مخکې کړې ده، یعنی کوم شیان چې مونږ راوړي دا مونږ مخکې راوړي دي، نو په دې خاطر باندې مونږ ګرانې خرڅو. خو چې کله فقط دی خبر شي چې ډالر یو روپۍ ختلی دی، نو بیا داسې نه وایي چې دا سودا خو ما په ارزانه کې راوړې ده، باید زه په ارزانه کې خرڅ کړم. نو دی سمدستي خپل نرخ ته تغییر ورکوي، نرخونه لوړوي. نو دغه تجاران او دغه دوکانداران چې دغسې کار کوي، نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرمان دي، ځکه دی غدر او دوکه کوي. او غدر او دوکه چې څوک کوي هغه، نو دا د الله تعالی په نسبت باندې هم مجرم دي. او بل دا ده چې زمونږ ولس چې دی دا یو ځپلی ولس دی، هیڅ د هر طرف نه مونږ ځورېدلي یو، جنګونه ځورولي یو، مړي ځورولي یو، غمونه دا ټولو مشکلاتو مونږ ځورولي یو. په تیره بیا غربت مونږ او تاسو ډېر ځپلي یو، ټول افغانان بل جمع دی. دغه ما نرخونه کم دغسې جګ لوړ پاتې شي، هیڅوک دا توان نه لري چې د خوراکي شیان واخلي. نو په لحاظه د ټولو دوکاندارانو تجارانو ټولو نه مې خاص غوښتنه ده چې د انصاف څخه کار واخلي، او بس دا ولس نور مزوروي.
دلته زمونږ په شینوارو اړوند مارکو بازار، غنی خیلو بازار، او همدارنګه دا چین په ولسوالۍ په بازارونو کې، په تورخم کې، د مومنداري ولسوالۍ په بازارونو کې زیاتره کلدار کارول کېږي. او دلته د ولسوالۍ د مسؤلینو یعنی د ښاروالیو د خوانه د نرخونو کنټرول مخه نه ده نیول شوې، د احتکار مخه، ځکه ورځ تر بلې دوکانداران هم د خلکو نه چې په څو کې مثلا دوی خوراکي توکي یا نور غیر خوراکي توکي راوړي په هغه بیه نه ورکوي، او د ډالر په جګېدو سره دوی هم خپل قیمتونه لوړ کړي دي. او د دې نه باید بررسي وشي څو د افغاني ارزښت پر ځای پاتې شي. لکه څرنګه چې په دې وروستیو کې ډالر جګ شوی دی، نو په دې وجه باندې بیې لوړې شوي دي، او ډېری وطنوال ډېر په تشویش کې دي، ځکه هر شی چې بازار نه اخلي نو په جګ قیمت اخلي. نو په دې سره افغانۍ خپل ارزښت کم کړی دی، خلک ډېر مایوسه دي. زیاتره کورنۍ د دې وس نه لري چې په 1600 افغانۍ د وړو بوجۍ واخلي. نو ورځ تر بلې یو خوا خو بېوزلي ده، فقر دی، اقتصادي بد وضعیت دی، اقلیم بدلون دی. نو په دې سره خلکو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه اوښتي دي.
دغه احساس مونږ بیخي د چا خبره د ثانیو په حساب باندې کولی شو، ثانی په ثانی باندې، دقه په دقه باندې. دلته چې دی په بیو کې جګوالی راځي، خو کله چې ډالر بیا د افغانۍ په وړاندې راټیټ شي، بیا دغه احساس بیا موږ ته هیڅ معلومات نه کیږي چې د توکو بیه څنګه راټیټ شي. خو لوړوالي کې دی ډیر تکړه دي زمونږ تجاران، دوکانداران، حتی په کلي کې چې دی دوکانداران چې واړه دوکانونه دي، پاپړه یو شی بل شی خرڅوي، هغو په بیو کې ټیټوالی او جګوالی راځي. نو په ولسوالۍ بازار کې، ولایت کې خو به خامخا راځي. نو دغه احساس بالکل مونږ شو کولای، او بیخي یعنې د دقیقو په حساب یې مونږ شو کولای چې یو دوکاندار له ورشي یو شی اخلي او بیرته ووتل، او بیرته چې راغلی بس یعنې بل دوکان ته لاړ شي یا بیرته هغه دوکان نه راشي، نو بس په هغې کې بیا تغییر راغلی په بیه کې. دغه زما نظر چې تاسو ته مې وړنګ د الله په امان.
السلام علیکم، دا آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ فعلاً د ایران د یاز خبرې کوم. کومې اوازې چې دي چې وایي د افغانیو د ډالرو په مقابل کې د افغانیو ارزښت کم شوی دی، او خوراکي توکي مخ په لوړه تللي، دا زموږ د افغانانو خپل تاوان دی. شی ډالر اکشته چې شی په هغه به وي، او چې ډالر دا یوه ډډیکه پورته ولاړې، د هغه د دوه کال شان اخوا د دوی سوداوې کړي شی پورته کوي. د عمارت مسؤلینو څه مو دا غوښتنه ده چې پر دغه دوکاندارانو ګوند پروشانو باندې څارنه وکړي، او د خلکو مخنیوی وکړي. السلام علیکم.
نو دا خبره ده چې دا د کومې مرستې امریکایانو چې ورکوي دا دلته په افغانستان کې، دا مرستې صحیح صفات توګه باندې نه توضیح کېږي. غریب او مستحق خلق به نه رسیږي. دا ډیری داسې خلک وړي چې هغه مالدار وي او گزاره یې ښه گزاره یې روان وي، غریب او مستحق سړی پاتې وي لمابینه، نو اکثره مالدار خلک وړي. او بل د امریکا په مرسته باندې الله جل جلاله دې بندګانو روزینه ده تړلې، که امریکا مرسته وکړي که نو که د الله بندګان دې روزي به الله پاک ورکوي، د ولور نه به الله پاک سبب ورته جوړوي. د امریکا مرستې چې بندې شي په دې کې په هیڅ مشکل نشته، بندې دې شي خدای پاک به بله طریقه برابره کړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم شریف الله شرافت دی، د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ د ګرنی د سیمې څخه خبره کوم. زما نظر دا دی چې انشاءالله په زور د خدای ټرمپ چې د ځان د دوه ځای کې انشاءالله زموږ د افغانستان د اسلام د مجاهد ولس باندې خوار انشاءالله که خدای کول که زموږ سره خدای راسره ملګری دی د خدای په فضل سره، نو هیڅ تشویش موږ نه کوو، پر دې برابر الحمدلله موږ غرونه ګرده سره زر دي کانونه چې یو کان خرڅ کړو بس موږ اړتیا پوره کړو انشاءالله. نو خیر دا خو نو د ژوند چارې دي، ګای مخته ګای شاته، نو بس کارونه سمیږي، د خدای ته امید لرو، ډېر امید لرو، په توکل مو ډېر په خدای دی الله پاک چې وساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو محترم اوریدونکو او همکارانو، ډالر چې دی چې کله لوړ شو د افغانستان بازارو باندې ډېر زیات منفي تاثیر کړی دی، زیات شان قیمته شوي. محترمینو، باید افغانان د خارجیانو مرستو ته زیات نظر ونه کړو، په خپله همت باید وکړو. څه د خارج مرستې چې دي هغه یو ساختنه دي، خپل همت چې دی هغه دایمي ده.
خوراکي توکي ولې نه چې هر څه شی به 50 سل په هر څه کې بیا فرق وکړو، ځکه دوکاندارانو ته ښه پلمه ور په برخه وه چې ویل به ډالر پورته دي، ډالر ها دي، ډالر وکښته سو ډالر دلته، که ډالر هم څه پورته سي هم کښته سي، دوکانداران د ډېرې ښې پلمې ور په برخې دي. ځکه همداسې هم دا خبره تا ته راوړي، ځکه د خرید مخکې کړی او وروسته بیا پر دې باندې چې ډالر مازې دوې پیسې پورته سي، دی دستي وایي وایي ډالر پورته دي تنکۍ دي، ځکه د سودا کړي بیا در باندې راپورته کوي. نو ښه سو د افغانستان پر ځورېدلې ملت باندې ښه سو چې دغه ډالر یو څه کښته سو، خپلې بیې ته باید راسي چې یو څه د خوراکي توکي ارزانه سي. ټول مسلمانان ورسره په تشویش کې وه، او ښه دي چې ډالر په یوه خاطر ارزانه سي، ځکه چې دوکاندارانو ته ممدا ور په پلمه ور په برخه.
زه عمران د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ پیلن په ویش پاډر کې کار کوم، او د ډالر چې څنګه هم راکښته سو ډېر ښه وسوه، ځکه چې دلته خوراکي توکي غذایي مواد مخ پر لوړېدو وه، او دوکانداران ته ښې پلمې په د مخه وې، ځکه ویل به چې ډالر پورته دي، موږ په ډالرو سودا یو کوو، موږ په ډالرو زموږ څخه تجاران ډالر غواړي. نو په یوه خاطر ډېر ښه سو چې ډالر راکښته سو، ځکه غذایي مواد خوراکي توکي ټول ارزانه سی، او باید پر دې خپل حکومت یو څنګه وګماري، ځکه چې د نرخونو وګوري یو ځل بیا په ټول ولایتونو کې خصوصا په کندهار کې. او بل د ډالر راکښته کېدو سره به انشاءالله ټول خوراکي توکي ارزانه سي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د زابل ولایت خبره کوم. دا بهرنۍ مرستې د کار څه موضوع ده، مثال دغه بهرنۍ مرستې چې دلې راځي، والله که یې یتیم ته رسېږي یا یې چا ته هم رسېږي، دوه لار سړی خپل کار کوي. شخصا زما سره په کور کې ملا ده ښه، نو چې کار چاسي بس دی زما د کور اخوا ته، کور د څنګ ته د ملا صاحب پیسې اخلي، ماشونه هم اخلي، په معارف کې کار کوي، ماش هم اخلي، او دا موسسې چې راسي هم دوه کاټ سره د پکښې کې وي. والله که یا د یتیم کیسه کې ده، د بې وزله په کیسه کې ده، نور نو ستاسو خوښه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې بهرنۍ مرستې بندې چې دلته شاید چې ډالر پورته سوی دی، شاید چې پر شانو باندې څه اغېز وکړي، خوراکي توکي یا د سون توکي ګران سي، خو خبره تر ډېره پورې د دې ځای په تجارانو کې ده. دلته بعضې شان چې ډالر یو روپی لوړ سي دوی هغه شی چې یو روپی ګرانی جو دی 100 روپی ګرانی او هغه شان چې ولسی خرسي مثلا پومبه د کنجیت دی او ریحان دی جواری دی غنم دی هر شی دی چاغه ولسی لري چې خرسي هغه شی بیا نور سره پورته کیږي نو باید د ډالر د لوړېدو سره دا شی هم پورته سوی وای چې د ولسی خرسي بیا باغه ګټو تاوان سره یو رقم وي بیا به خلک نه زیانمن کېدل او نو حکومت باید دغه توجه وکړي نرخونه کنټرول سي او کدا رقمالت روان نو بیا ولست ستونزه سره مخ کېدل سي
او ریدونکو دا وستاسو پیغامونه په دهله چې د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي او د نرخونو د لوړېدو او د غراز د ډالرو د بای د لوړېدو د ناوړه پایلو په اړه مو چې کومه اندېښنه څرګنده کړې وي په دهله چې د غو اندېښنو ته د حل لارې چارې ولټول شي او په افغانستان کې د بایو کنټرول ته هغه څه کار وشي چې تاسو یې غوښتنه کړې وه. په دې ورسره کې اعلان وشو چې پاکستان افغان محصلانو ته زرګونه بورسونه یا سکالرشپونه ورکړي دي. د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغانستان د بورسونو د څانګې مشر جهان زیب خان وزیر وایي چې په دغو بورسونو کې څه باندې 30% نجونو ته ځانګړي شوي دي. دغه بورسیو ته له کاندیدو محصلانو ازموینې هم اخیستل شوی. زموږ همکار طاهر خان له خاغلی وزیر سره مرکه کړې ده.
په دې سکالرشپونو کې د جینکو هغه فیصدی یا سلنه په هغه سومره ده. 1/3 چې کوم سکالرشپ دی مطلب دی که سل سکالرشپ دی په دې کې 3/3 او سکالرشپ د جینکو د پارا سپیشل
هغه به وی یعنی هغه به دغه ست
هغه کې بعد د جینکو د پارا موږ د سپیشل
پدې یو حساسیت ممکن ده چې پیدا شي تاسو سره به بنوي او د افغانستان طرف څخه چې جینې او شو مثلا او هغه سره محرم نشته د طالبانو یو پالیسی چې هغه نه فریدي نو دا به حساس موضوع خو وي نو تاسو په دې سلسله کې خوځای خبر حکومت سره به یو انډرستانډ مفاهمت شته نشته دا بس کیږي کو یو کابل نه
موږ چې د څومره جینکې راځي په سکالرشپ باندې هغه ته مونږ خپل امبیسی سره خبره کړې ده چې هر یو جنې سره راضي پاکستان ته هغه سره چې کوم محرم وي هغه ویزه مونږ ورته لګاو
ټیک ده
چې هغه معشوم ته چې پاکستان ته راضي هغه له دا تکلیف نه وي خو هغه زه پورې
دا خبره شوې ده دا
خبره ده په الریډي دا کار مونږ کوو چې د کوم زړم سټوډنټان دلته سبق وایي هغه په احرام چې پاکستان ته راځي مونږ هم ځکه چې زموږ ماشومې دي په خپل
دا پروسه به کله پوره مکمل شي ټوټل دا هر څه ټیسټونه او بیا اعلان او دا
ان شاء الله په دا دوه میاشتې فروری میاشت کې به زموږ امید دا لرو چې
دا سره ورسې
روجینا یو دوه ورځې مخ کې
او تعلیم دا خلک به کله بیا راځي تعلیم د پاره دلته پاګه
او دا کې به دوه قسمه کسان دي یو دی ورکه د انډر گریډ سټوډنټان انډر گریډ مین چې دولسم تعلیم نه پس چې کوم سبق وایي بیچلر هغه د پاره خوبا زموږ د دغه چې افغانستان کې چې کومه ژبه ده آیا پښتو یا دری کې سبق وایي زموږ ټول تعلیم په انګریزي کې ده اګه سټوډنټان د تیارولو د پاره چې هغه کلمخ یونیورسيټانو ته ځي مونږ د دې پاره دلته زیرو سمستر ورته وایو هغه به ان شاء الله مونږ په مارچ کې شروع کوو
صحیح شو
مارچ کې چې هغه شروع شي هغه ته پاره به درې څلور پنځه میاشتې مونږ هغه ته انګریزي وایو
پاکستان
جب به وځد کوي چې کوم ستمبر سمستر راځي د دې کال چې کوم ستمبر کې کوم زمونږ مین سمستر راځي د انډر گریډ ولا سټوډنټان با هغه کې مونږ
تاسو به کوم شوبو کې سانګو کې دا بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي
دا سکالرشپ په هر سانګا کې اویلیبل دي
بل مداوي چې مونږ د ځنې افغان سټوډنټانو نه زده کوونکو دلته ورو چې مخ کې سکالرشپ باندې راغلي دي چې دا غي پیسې پاتې وي اکثر ورته ورنکټي شي دا مشکل تر خبري دي
دا تریک دو کال مخته پوره ځکه چې دا پاکستان ګورنمنت فاندینګ برکو کال کې به یو کال راکو بیا به اخره کې راغې دا دو کال مخکې نه چې زمونږ دا چیرمن صاحب دای شو د اوټو او چټ کړه دا ګورنمنت سره اوس به ان شاء الله په پورا پاکستان کې یو افغاني سټوډنټ هم
دا دو کال بغیر دغه پاتې نشي
د پاکستان په لوړو زده کړو کمیسون کې د افغان بورسونو د څنګه مشر جهان زیب خان وزیر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکو شو عزیزانو د لاټ پروګرام ته، چې دا پروګرام زما همکار طاهر روخان چمتو کړی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کر کون کو ریڈن کو سلام نو نن کوم ہلم نیم ٹول بر تر جوڑ خوش خوش علی کو سم چیر دو رکو عزیزان خبر و نی وی نو زما دا پیغام پر شینا شرکی مج یو دوست برکتی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړې زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 غږیز پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینی وتلی موږ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرم چې دا زما پیغام نشر کی د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپلو رکوسو عزیزانو او دوستانو په هکله خپل رالېږل سوي پیغامونه واوري. او بله خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه ورک سوي عزیز نوم او کومه نشانه ویلې ده. موږ تاسو پیغام خپور کړ، خو بهتره به دا وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږئ او په هغه کې خپل نوم او د ورک سوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود صدا ولید ہلمند ولایت مساکلہ اور سوالیت خبر کوما ما اور دی وکال کیش د کورن در کسو دی شوت دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا وخت موږ کوله مرجو سوالی کړی د مرجو سوالی ستل دی یاره کف دا معلومات لري په داش ما دی مرته رنگوی صفر وا ات دوا څلور نا ات صفر څلور وا د دنوم اسنه بسنا جان د مر په خل محمد ورته ولده صدا ولدي او د محمد ولدي ور ورده د جنان اکازي دي.
زما نوم لال جان دی، بلبل کوشنه زوی لرم، نوم عبد الله دی، ما کور په نیم روز کې دی. ما سنه چې می دا شی و موس زما د نشه په دا شی.
زموږ د غران اوریدونکو خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي، خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را وغسله او تاسو ته لولم. صفر صفر درنوی و دو اته چلور چلور یو و صفر. شمیره بیا تکراروم. صفر صفر درنوی و دو اته چلور چلور یو و صفر.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژمه چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما همصنفی و. دا دوه درې کاله کېږي چې د شمیرې را څخه د سخت څخه وتلی دي د سیم کارت څخه. نو دغه هیله لرمه چې دی که چیرې دوی زما خپله ږغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره هغه شمیرې د ازادۍ د راډیو د لارې نو دوی زه خپل شمیره پرېږدمه. که چیرې دوی یا بل څوک نور قریبانو دوی نږدې دغه پیغام واورېدی، نو لطف دی وکړي او زما سره تماس ونیسي او زه خپل شمیره په دغه پیغام کې پرېږدمه چې انشاءالله مانه د ازادۍ راډیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره درته اعلانوم: صفر اویا درې زرو پنځه سوه او اته سوه څلور دېرش. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نور ساس وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکاله مخکي وتلې د کوره او بیا په درکو په تنل نه لګي اوسه پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمېره باندې راسره اړیکې ونیسئ، 0800 08 06 09. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجې نه دي موږ سره اړیکې ونیسي. او که د ازادۍ راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی، په کوم مزاره دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی و. بس دغه وخت نه موږ سره شوی وای چې موږ خپل کور ته زه نه ځم بیرته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ورکسو عزیزانو او کارکوونکو اوریدونکو څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ تایر روشان، تاته یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ سره. زموږ د کاکا زوی ورک سوی دی چې د 30 کالو دی، نو تقریبا د 10 کاله کېږي. دی د 30 کالو د 10 کالو پر شاخوا دی، تقریبا د 10-12 کاله کېږي چې خپل کور نه ترک سوی دی. د کندهار د باغی پل ولسوالۍ، باغی پل خو د باغی پل په سیمه کې، د ومی حوزې په سیمه کې، نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کور سره. تر دا ننه پورې بیا د مړو د ژوندي درک نه دی معلوم سوی. نو ما اوس دغه پیغام تاسو پریښوی، هر ملګری پیدا کړی یا معلومات ورته، نو زموږ سره دې په دغه تلیفوني شمېرو تماس ونیسي. 0 3 0 5 9 8 1 سپر و بلش میرا سلام ده. سپر و چلور نه دو واره دریه و نه و دریه. سپر و زره نه پینزو ساته سوا یو آویا. سپر و نه چلویش درو دیش نه آویا درو آویا. ده خدای پا امان و نیلو ده چیز ما پیغام نشر که.
السلام علیکم و تازادی شانی کارکون که آوریدون که سلام پدیلی چی جور رو باسه.
سلام.
السلام علیکم د ازادۍ درو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکو عبد الله اخلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیرم کاریز سیم ستا سره پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو پرونه کچی رسا د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان چې دوه کال کې شدلې دی، کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 1 5 2. ایله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روحان او اجمل انځخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio